پنځه بچې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبان حکومت وای د بدخشان په وخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک ته جوړولو چاري پیل کړی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډه ته وکړه.
دا چې یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅه ان شاء الله تاغه لار باندې د چین سره به مرابطامات د تجارتي اموالو که موږ درلوده کوم دا وخوا سره رواردوله، دا به ان شاء الله ژر تر ژره تاسو ته موږ زیری.
افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک د جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دي ورکړي، خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چارسنبالي سفیر محی الدین سادات ویلي وو چې له چینی چارواکو سره د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصلې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وای په هرات کې له خونړۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي کسان وسویره لري چې شاید سژنی ژمی کې له لوږې او سړې هوا مړه شي. یو این ډی پی په خپله اکسپانه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی. د ادارې د دغې زلزلې د زیانمنو سره د مرستو لپاره د 25 میلیونه ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې زیاته کړه چې د دې پیسو ډېره برخه به د سرپناه په جوړولو ولګول شي چې د زلزله ځپلو لپاره له اړینو لومړیتوبونو څخه دی. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد وو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 1400 ډېر کسان پکې مړه شول او 1200 نور ټپیان شول. دغه اداره وایي چې په دغو زلزلو کې شاوخوا 8000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ او څه باندې 1200 نور هم یوه برخه تخریب شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحد عربي اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوبلړۍ وګټله. افغانستان او متحد عربي اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې وروستۍ به یې تېره شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. په پرونۍ لوبه کې د متحد عربي اماراتو ټیم 128 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې په 19 ورو کې د هدف پوره کړ. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه په نوي کال کې د افغانستان دپاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریا وه، او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه پسې سریلنکا سره هم سیالۍ لرو، او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي.
افغانستان به له دې وروسته هند ته ځي چې هلته د جنوري په 11مه د دریو شلوریزو سیریز پیل کړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې په یوه ډرون برید سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وژل شوی دی. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو بې پیلوټه الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې له امله یې شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د پیښې تفصیل درکوو. د بریتانیا سره اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد یې لا هم د اوکراین تر څنګ ولاړ دی. د بریتانیا د سر اعظم یو بیان دا هم وویل چې ښاغلي سوناک له اوکراین سره د پوځي او ډیپلوماتیکو مرستو په برخه کې د بریتانیا پر هڅو ټینګار وکړ. په همدې حال کې ماسکو پر اوکراین خپلو هوایي بریتونو ته زور ورکړی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې افغانستان ته له پاکستان او ایرانه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شوي.
له سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو
کار نشته، زمای هم ده، ژوند ډېر سخت دی.
دا به هم وړاندې واورې چې کندهار ته په یو شمېر ستنو شویو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې د ماشومانو پر تعلیم ټینګار کوي او کوچنیانو ته یې ټولګی جوړ کړی.
چې یو کتاب ورته پیدا شي، یو قرآن شریف، یو بل شی ورته پیدا شي، وروره شیدې دا کوچنیان دا یو مکتب ووایي وروره.
نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو چې په تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي، او په نړیوالو موضوعاتو کې مو په لبنان کې د حماس ډلې د یو مشر له وژل کېدو خبره وو. تر پنځه نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. پردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته په تیرو نهو میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه د نږدې یو میلیون افغان کډوال ستانه شوي دي. پاکستان په تیرو دریو میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 4,650,000 ډیر افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې ایستلي دي. له بلې خوا ایران په تیرو نهو میاشتو کې تر 5,000 ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او له پولې اړولي دي. له دغو دوو هیوادونو څخه راستنه شوي کډوال له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفي الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو تروت په نوم څیړنیز سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي، پرون د جنوري په دوهمه په اکسپانه کې لیکلي د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 4,650,000 څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې IOM په یو راپور کې ویلي د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. په دې جمله کې 3,11,000 د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولدک لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي چې 1,00,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو درې میاشتو کې لسګونه زره بی اسناده کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه ویلي له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سازمان زیاته کړې دغه مهاجر په تش لاس راستنی او د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په تېر ډسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولی شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې له 5,00,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي دغه کډوال له ټول هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوی ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه افغانستان ته په زور رالیږل شوي وایي په ناوړه وضعیت کې دي. له دې ډلې حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت تیریږي او ټول هیوادوال د بیکاري له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی ایران اوس مهال د 8,00,000 داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا 2 چنده هم دومره نور، یعنی 1,50,000 افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستانه د تیرو نهو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستانه تازه راستانه شوي کډوال د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه موسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنه شوو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو تر څنګ راټول شوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وای د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چني ماشومان دا ایسه چې موږ راو واښتو موږ دلته ځای او جګر نه درلو دی وروره، بیا موږ دلته دا دلته یو ځای ور برابر کړي. نو وس دا غواړه مشورو را دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا سی وروره، چې دا چنيان دا یو مکتب وای وروره. دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کیږو، بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی، یو شی ورته پیدا چې پر وی درو چې دی وروره په دغه شاشه ګرم یې بس دی بس بکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای د د دوی لره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
خنوراله والا دا ته موګانې موږ خپله اخیستي دي، لمر له لېږي تر معلومېږي دونه نری دي، نو به یخ څنګه نه وي چې هر چا کوم کومک په وسه پرادی د خدای د رضا دپاره له دا خلکو سره د کومک وسي او بس نو یو دوه درې میاشتې ژمی لېږي دا تیر شي بیا الله مهربانه دی.
والله وروره په تکلیف یو، یخ دی په دغه ټاټو کې ګزاره نه کېږي، شی نه لرو، نه په دغه یخ تم وارخطا دی، نه بوټۍ لرو نه شی لرو، د سوزلو د شی سره ډېر په تکلیف یو، اوبه مې تکلیف دی، نو په مصیبت کې یو ورسره. کوچنیانو مریضانې وروره زکام یي طبیعي، نو ګزاره نه کېږي، ډېر سخته ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نومونو دوه نور استنسیبي کډوال وایي که د سرپناه غمې ونه خوړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به یې روان ژمی سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لومړنیو مرستو تر څنګ دي د اوسېدو ځای ورته برابر کړي او سونتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمر سره یو شي کومک وزله د اسرای بندوبست راته وسیله د مینې د شي د کرایې وس موږ نه لرو، په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره، کوچنیانو یخ ته دي وروره، شین یخ ته ژمی را روان ده، واورې کېږي، بارانونه کېږي، باید سمر سره حکومت هیڅ کومک وکړي، له د اسرای غم راته وخوري، له د شي غم راته وخوري.
سوزنګو نه ولاکه شی لرو، ټاټونی دي دوه نری دي، سي ولاکه مر هغې خوا تر کاریږي، نو په دې کښې به یخ نه وي، کوچنیان دي، ماشومان را سره دي، چې یو دی دغه راته وسي چې دي ځمکې ودي، یو دغه دا ورور چې دا سرپناه مې وروره له دغه خلاص شو.
که څه هم هېواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي، خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هره ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا 16 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي دي چې د روان کال له پیله تر اوسه څه باندې 1600 افغانان د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان له زندانونو یو شمېر خوشي شوي افغانان له زندانیانو سره د دغه هېواد د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا 16000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له 600 ډېر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي، خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو او ژمنه یو کړه چې آزاد به موکړو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هېواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړی. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاتی کوو، ښځو سره، ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړ، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. هلته هېچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو له اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت یې نه دی منلی.
څلور اتیا کسان په چکوال ونیول
اصول څنګه د عدالتونو ته رجوع کوله. په دې زمین کې موږ سره د نسیار وکیلان هم راغله، خو عدالتونو کې ضمانتونه هم منظور نه شول. نو زموږ بندیان د کینسر مریضانو تکلیفات خامخا په جیل کې زیات وی، نو هغه بیا د مجبوری په اساس باندې ویلې چې موږ رپورټ کې کمسته خپل وطن ته خو بلار شو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لوبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ډرون برید په ترڅ کې د حماس سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وشل شوی دی. د لوبنان د موقت ادارې سر اعظم نجیب میقاتی د حمله خندلې او دای د اسرائیل نوی جنایت بللی دی. د پیښو جزئیات د صفی الله سنگزی په راپور کې.
د لبنان رسمي خبري اژانس د سه شنبې پر ورځ راپور ورکړ چې د پلازمینې بیروت په جنوبي څنډه کې د حماس د سخت دریځ ډلې پر دفتر د اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکې برید شوی. د خبري اژانس په راپور کې ویلي د اسرائیلو بې پیلوټ الوتکې په المشرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نښه کړ چې له امله یې شپږ کسان ووژل شول او 11 نور ژوبل شول. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله ده. تر بریدونو وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یوه ودانۍ زیانمنه شوې او مخ ته د پولیسو او خلکو شور مشهور ده. د بیروت و اوسیدونکو عباس حنام او هادی العلی له اسوسییټډ پریس اژانس سره د یملې په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. موږ واورېدل دا یو پوزي جټ نه و، بلکې یو ډرون و. ټیټ راګی درلود یو ډرون چې دوه میزایل خوشی کړل، بیا ورسره 14 وشو. د لبنان رسنیو د راپورونو له مخې پوجل شو کې یو هم صالح العاروري دی، د حماس د سیاسي دفتر مرستيال. د دې بریڅو شی به ورسته حماس تایید کړ چې العروري د ازدین قسام لواله دوه لوړ رتبه قماندانانو سره یو ځای وجل شوی. د غیډلې ویلې په بیروت کې د حماس د سیاسي دفتر د مرستيال وجل کېدل به مقاومت پایته ونه رسوي. د اسرائیلو د 13 نمبر ټلویزیون راپور ورکړی تموا العروري سبا د حزب الله ډلې له عمومي منشي حسن نصر الله سره وګوري. راپورونه ښیي چې العروري د حماس یو له مهمو پوځي او سیاسي شخصیتونو څخه و چې د حماس د پوځي څانګې ازدین قسام کندکونو په ولوکی سر رول درلود. د لبنان د پلازمینی حکومت سیمه کې چې تیر ورځ ناوخته برید شوه، د لبنان د حزب الله ډلې مرکز دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ملاتړ کیږي. د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلې او دای د خبره د اسرائیل نوای جنایت یاد کړي. هغه ځاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړ کې چن کړي. د اسرائیل د صدر اعظم سلاکار مارک ریګوف بیا ام اس ان بی سی تلویزیون ته ویلي د غیواد د غبرید مسولیت په غاړه نه اخلي، خو هغه ځاته کړي هر چا چې دا کار کړي د حماس د مشرتابه پر ضد دقیق برید کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا څه وخت مخکې د العاروري د وژلو ګواښ کړی و. العاروري پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 8 بریدونو یو له پلانونکو بلل کیږي. حماس سخت دریځ ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تراګرو په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په برید سره تر 210 کسان ووژل او 240 تنه یرغمل کړل. اسرائیل د دغو بریدونو په ځواب په غزې باندې پراخې حملې پیل کړې. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت سه شنبه خبر ورکړ چې د اکتوبر له 8 په غزې کې د اسرائیلو په بریدونو سره څه باندې 2000 کسان ووژل شوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کړې.
د لویدیز زینو چاپی او انلاین رسنیو افغانستان کې د خزو او جنو پر وضعیت لیکنې خبرې کړې. د فاینانشل ټایمز رسپانا د زدکړو د انټرنیټي شبکو د معلوماتو پر اساس لیکي په زرهاو افغان نجونې او خزې د طالبانو د محدودیتونو سربېره توانېدلې چې په انلاین ډول زدکړو ته ادامه ورکړي. ورسپانه وړاندې د دې شبکو په حواله وایي له افغانستان څخه دې شبکو ته په ډیرو برخو کې لاغې ډلې د انګلیسي ژبې د زده کړې، ساینسي مضامینو او د سوداګرۍ په برخو کې د شمولیت غوښتنې ورغلې دي. وړاندې لولو د 2022 میلادي کال د دسمبر وروسته لکه چې طالبانو نجونې له پانتونیز د کلو راوګرځولې دغه ډول انلاین زده کړو ته غوښتنه زیاته شوې ده. د 2022 میلادي کال په اگست کې وخت د طالبانو لستنیدو سره نجونې او ښځې ښوونځیو او پانتونونو ته تګ منع شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوې. د فاینانشل ټایمز په ټکو طالبان د افغان ښځو او نجونو پر کار او زده کړو محدودیت د خپلو شرعي قوانینو په چوکاټ کې توجیه کوي. ورسپانه وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف هغه رپورټ ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي وخت د طالبانو لستنیدو وروسته څه باندې 1 میلیون افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د ایروئیشیا ریویو خپرونې هم د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې ژوند تر سرلیک لاندې ولیکنه خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت څېړلې. د خپرونې په وینا طالبانو په 2020 کال کې واکته د بیاسلی رسیدو راهیسي د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لپاره د پشاتک پالیسیو عملي کول پیل کړل. وړاندې راغلی دی چې په 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت نږدې 30,000 نجونې محصلانې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې شوي پرمختګونه د بشپړه له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او د افغان ښځو او نجونو په منځ کې نهیلي پراخه شوې ده. خبرونه وایي د ښځو د کار او نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پالیسۍ د نړیوال ټولنې لخوا غندل شوي، له ډیپلوماټیکو فشارونو، بندیزونو او همدارنګه د طالبانو په انزبا تمام شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینی محمد د 2023 کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پنړۍ کې وازنه هواد وباله چې رچنجونې له زده کړو محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو واهم د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان پنړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو تر ټولو ځپونکی هواد دی.
په نورستان کې له نږدې 1.5 ښځو سره د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر مرسته وشوه. شپېتو ښځو ته دوه اوزې، 15 ښځو ته شنې خونې او 16 ښځو ته د اچار مربا او روب جوړولو وسایل ورکړل شول. نور په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او هغوی له شاقه کارونو ژغورلو لپاره نږدې 1.5 ښځو سره په دریو برخو کې مرسته کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان د ترسره کړو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شنې خونې او د وزو توزیع او د سبزیجاتو او میوجاتو د پروسس توزیع دا درې وانه یو موسسه ده، یو پروګرام ده، یو برنامه ده. هدف یې د ښځو د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا ده چې شپېته ښځو ته 1.6 راته وزو توزیع شولې او 15 ښځو ته 15 ګرین هاوسونه یا شنې خونې تقریبا شپېته ښځو ته د سبزیجاتو او د میوجاتو د پروسس وسایل چې دا او د مربا جوړولو وسایل ته توزیع شو.
د پارون کلیوالي شورا یو تن غړی مولوی محمد موسی راشدی وای کندو غریب او بیوسو ښځو ته د شنوخونو جوړول، وزي ویشل، د اچار او مربا جوړولو وسایل ورکړه خې اقدام دی او دې سره به د یادو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه حل شي.
پته خزو د دوه بزی ورکړي دي د بیوازلو خزو ته د اچار او مربا جوړولو څه وسایل ورکړي دي. هغه خزي چې دلته بیوا او کونډي وو ډیر نادار او بزو ساتلم دلته آسان دي او بیا بزونه ګټه اغستلم کورنۍ او د کورنۍ په اقتصاد باندې ډیر کومک کولی شي. او دا شنې خونی هم دلته تیر کال کې یو دوا جوړ شوی و هغې کې خلکو بادرنګ همدغه شان نور سبزیانې وخت په وخت خپل کور کې هم او د دوکانونو کې هم خرڅول.
په وینا چې په نورستان کې د بېوزلو کورنیو شمیر زیات او د مرستو اندازه کمه ده. په نورستان کې اوس هم کرکیله، لو، لور، ژرندې او نور شاقه کارونه د ښځو پر غاړه دي. په وروستیو کلونو کې په یاد ولایت کې ګڼون جونو تعلیم او زده کړو ته مخه کړې وه. څو د علم او پوهې په وسیله له دغو سختو کارونو خلاص شي، خو پر مخې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو د دروازو بندېدو سره راټوکېدلې هیلې بیرته مړاوې شوې. او بیا یې شاخه کارونو تر سره کولو ته ملاوی تړلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ټولنیزو شبکو او اسنادو کې ډېر شمېر افغانان د میلادي او لمریزو کلونو د لومړیو میاشتو ورځ د سیچودو د ورځې په توګه لیکي. د احصایه او معلوماتو د تذکرو د سیمه ییزو دفترونو کارکوونکي وایي بې شمېره داسې کسان ورځي چې د سیچېدو کره نېټې ورمعلومې نه وي او په اټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او یاوري میاشتې لومړۍ نېټې د سیچېدو ورځ لیکي چې وروسته په رسمي چارو کې له ستونزو سره هم مخامخ کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې اوس هم د سیچېدو کره نېټه نه لیکل کیږي یا یې په لیکلو کې بې تفاوتي کیږي په دې راپور کې اشاره ور.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ورمعلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړې. د کابل اوسیدونکی رحمت الله خوستی په دې اړه وایي
کله مو چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ورپه یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپرلی شپې ورځې وې، دا خبرنونو وخت و او دا نیټه ما خپل ځان ته وټاکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه وکړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړې. د هلمند اوسیدونکی عرفان همدرد په دې اړه وایي
ما چې په خپل اول ورځ باندې د خپل آی ډي جوړ کړی یو کزه واقعیت خبره دا وکړه، ما ډېر آګاهانه دغه خپل مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بل خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لیس په سر کې دي، زه خپل چې کله مې دغه آی ډي جوړونه ما ته تر ټولو وسا هم دا وبرېښېدله.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدوده نه ده. په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نېټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمیز دفتر یو کارکونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ خې په یاد وي کوم تاریخ کې تولد شوی ده کوم میاشت کوم ورځ، نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نېټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بله نېټه لیکلې وي، چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاحی هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې د موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي
زموږ د نورو بېغوریو تر څنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره یې کوو یوه همدغه د زیږیدو نېټه دا هم ده تاسپانه خلک یې نه لیکي معمولا. کله چې پوښتنه هم کوو له میندو پلارونو یا له مشرانو نه هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلې وي واوره ورېده. نو دغه ډول تقریبي نېټې دي متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکوو او دا ډېره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې نیول کېږي. نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کېږي چې د زیږیدو نېټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نېټه لیکل کېږي. خو په افغانستان کې کله یوې خوا اوس هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نېټې نه لیکل کېږي، ورسره د ځینو کې لیکل شوي هم وي، په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې د سپورت له ډګر یو خبر لرو. د استرالیا او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه روانه ده. دغه شیبه روانه ده. د دې لوبې نن لومړۍ ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان 53 منډې کړې دي، څلور مهم لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. داسې ښکاري چې استرالیا په دې ټیسټ لوبه کې هم برلاسې ده. مخکې دوه ټیسټ لوبې استرالیا ګټلې وې.